هشت از همکارم نوری از نوری به استدیو اومده و با برنامه بعدی با شما از نوری از چنخ رغل است.
بله زرغونه منگل تاسو ستړی مشی یو بل خبرونه پایل شوه. په دې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایی رئیس په ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د افغانستان د ستونزو او د غراز په دې هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسأله راپورته کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې چمتو دي. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. حمید هارون عثمان د خبرونه وړاندې کوي.
دا کل چې ودا چل کابل یو جټ پوره پلاوه نورستان ته ولاړ شي. د افغانستان ټول حاجیان سعودي عربستان ته رسیدل دي او په بهرنوي خبرونو کې باوري چې پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هواد یو پیلوټ له القاعده سره د تړاو په تور نیولې ده. پورا خبرونه واوري. ټاکل شوې ده چې له کابل یو جګ پوړی پلاوی نورستان ته ولاړ شي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېره ورځ ولسمشر اشرف غني د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازیو او دینی عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه.
زه به یو یو ټک با صلاحیت چې ټول چارې وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه چې غواړي چې ګډونی اصلاحات انشاءالله تعالی به ترسره شي.
د نورستان مخاورو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریک کړې او اشرف غنی ویل چې کابل ته د دولتي هیات تر راته ګروسته به پر هغو لارو چارو غور شي چې د نورستان د اتو ولسوالۍ ترمن لارې جوړې شي. د افغانستان ټول حاجیان سعودي عربستان ته رسیدلې دي. د حج او اوقاف وزارت وایي چې حاجیان یوه اونۍ مخکې تر ټاکلي جدول وروسته او سږ کال نږدې لس میلیونه ډالر د حاجیانو په لګښت کې سپما راغلې ده. د څلوېښت زره حاجیانو وروستۍ ډله د سه شنبې په ورځ له کابل عربستان ته روانه شوه. د چارواکو په وینا تیر کال د یوه حاجي د حج لګښت 2500 امریکایي ډالر او روان کال دغه مصرف 2450 ډالرو ته راټیټ شوی دی. حاجیان د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې چې د نایجیریا او مصر الوتکې سا کال چارتر کړي دي ورسول شول. د افغانستان د خاري پراختیا وزیر سید منصور نادری روسی سوداګر وا سوال چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری د سپتمبر په 14مه د یو پلاوی په مشرۍ ماسکاو ته ولاړ. د افغانستان د خاري پراختیا وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي لزنګړی استازي زمیر کابلوف او روسی سوداګر سره په ماسکاو کې وکتل. د کور جوړولو په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ چې 9% لګښت افغان لوري ورکوي او 15% لګښت به د روسي لوري په غاړه وي. د دې دون لمخه با یو روسی صنعتي کمپنۍ د 25 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د کور جوړولو وسایل افغانستان ته واستوي چې ویل کیږي ل دې سره به افغانستان د وړتیا پیدا کړي چې د کال زر اپارټمان وادان کړي. او دا هم سیمه ای زونړی وال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کیږي په جنوبي آسیا کې له القاعده سره په تړاو یوې نوې جوړې شوې ډلې سره مالی او په لوړه کچه تروریستي حملو کې مرسته کړې ده نیولې ده. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د چارو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سعید شایبه احمد په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. هغه احمد یو سوداګر یاد کړ چې د ده په وینا په کراچۍ او ایران کې دوه کیمیاوي فابریکې لري چې په پراخه کچه یې له سخت دریځو ډلو سره مالی مرسته کړې ده. خواجه زیاته کړه چې تورن په جنوبي آسیا کې له القاعده سره له مرستو مخکې له افغان طالبانو سره په زیاته پیمانه مالی مرستې کړي دي. هغه په دې هم تورن دی چې هغه سخت دریځو ته مالی مرستې ورکړي چې په میاش کې د پاکستان په اقلیت شیعهګانو په حمله کې 50 تنه ووژل. دغه پاکستاني چارواکي ویل احمد نه یوازې د تروریستي اعمالو مالي ملاتړ کړی بلکې هغه سخت دریځي چې په دې حمله کې یې لاس درلود لمسولي او د هغوی افکار هم مینځلي دي. دغه په وینا پولیس د اسلامي دولت ډلې سره چې په دې وروستیو کې په پاکستان او افغانستان کې راپورته شوي د تورن د احتمالي اړیکې په اړه هم څېړنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو 14 کلن مسلمان زده کوونکي ته بلنه ورکړې ده چې سپینې ماڼۍ ته ورشي. ولسمشر اوباما دا بلنه وروسته تر دې احمد محمد ته ورکړه چې د هلک په تکزاس کې پولیسو ونیو. احمد د کمپیوټر له پرزو د سپتمبر په 14مه یو ساعت جوړ کړی و او په سبا یې په ښوونځي کې خپلو استادانو ته ورښکاره کړ. د ښوونځي چارواکو فکر وکړ چې دا بام دی نو پولیس ور وبلل او پولیسو هلک بندي کړ. د امریکا د مسلمان ټولنې پر پولیس او د خوانځي پر چارواکو انتقاد شوې ده. ولسمشر اوباما تیر ورځ د هلک ته بلنه ورکړه چې د ولسمشرۍ معنی توار شي او ویل چې د امریکا نور زده کوونکي باید له احمد محمد څخه اغیزمن شي چې د ساينس په برخه کې هغه سیاسته کړې ده چې له داسې هڅو سره امریکا غوړیږي. روسیه وړاندیز کړی دی چې په سوریا کې د دغه هیواد د پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ماسکو غواړي چې د سوریې د شخړې د اوارۍ لپاره او په سوریا کې د روسیې پر شتون خبرې وکړي. جان کیری زیاته کړه
This weekend I'll be traveling to Europe.
د دې اونۍ په پای کې زه اروپا ته ځم. ټول مهمو شریکان سره په دې اړه او نور مربوط موضوعګانو خبرې وکړم. ما د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګیلاروف سره تیر ورځ خبرې وکړې او دا ترې وی اونۍ په لاندې مده کې دریم ځل دی چې ورسره غږیږم. ما هغه ته ښکاره وویل چې روسیه د بشیر الاسد ملاتړ ته دوام ورکوي چې له دې سره په سیمه کې د شخړو د زیاتېدو ویره ده او له بنسټپالو سره د مبارزې ګډ هدف اغیزمن کیږي. البته که چیرې موږ پر سیاسي حل لارې تمرکز ونه کړو
د امریکا استخبارات او خبری سرچینې راپور ورکوي چې دا سخکاری چې د سوری د سمندرغاړې خار لازقې پاوی ډګر کې روسانو درنی وسلې ټانکونه او خای پوځیان ښکته کړي وي. د غوراپورونو په واشنگټن، اسرائیل او په دیشخړه کې ښکېل یو شمېر نور هیوادونه اندېښمن کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبې په ورځ ټینګار وکړ چې د دوی کسان سوری ته د بشري هدفونو لپاره تللي دي. د ملګرو ملتونو سرمنچي ویل کله چې د هنګری پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیرانه شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبې په ورځ د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلان په اړه خبرې وکړې. بل لور ته تیره ورځ پناه غوښتونکو د سربیا له خاورې د هنګری دننه پولیس پر کاڼو وویشتل. د هنګری پولیسو په ځواب کې د مرچو سپرې او اوښکې بهونکی ګاز پر هغو استعمال کړ. اوکراین پر یو شمېر روسي سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سي جرمني او هسپانوي ورځپاڼو پر خبریالانو د بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نیو بندیزونه لګولي او هم یې هغه پخواني تمدید کړي دي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دغه امر په دونیسک او لوهانس سیمو کې د روس پلو او بلتون پالو د هغې پرېکړې په غبرګون کې وکړي چې د ده په وینا د غیر قانوني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې نیټه ټاکلې ده. په دونیسک کې بلتون غوښتونکي د اکتوبر په 13مه محلي انتخابات ترسره کوي او د لوهانسک په سیمه کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د نوامبر لومړۍ نیټه ټاکل شوې ده. د مینسک د موافقې له مخې سیمه ییز انتخابات باید په ټولو سیمو کې چې د اوکراین لخوا د اکتوبر 15مه ټاکل شوې ترسره شي. پروشینکو د چهارشنبې په ورځ د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو سره په غونډه کې وویل چې دغه خطرناک او غیر مسؤلانه پریکړه له موږ د قوي او یوه هماهنګ غبرګون خود غوښتنه کوي. او وروسته خبر دا چې د چیلي د سمندر غاړو کې وی زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 3.8 ثبت شوی او جنوبي امریکایي ولړزوله د چیلي او پیرو او هم پاوایي ټاپو کې د سمندر په غاړو کې د سونامي د راپورته کېدو خطر زیات کړی دی. تر اوسه دغه زلزلې د مالي او ځاني زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړ شوی، خو د راپورونو له مخې دغه زلزلې د چیلي په پلازمینه سنتیاګو کې ودانۍ ولړزولې او خلک واټونو ته راوایستل. دا تر دې دمه د افغانستان او د نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. کچېرې دا خبرونه مو ټول نه وي اورېدلي، بیا یې هم کولای شئ چې واورې او همې ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. البته د پاتې آدرس مو د ازادي راډیو انټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د حکومت اجرائیه رئیس به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډو کې د افغانستان د ستونزو او د غراس په دې هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسأله راپورته کړي.
په خپله د پاکستان د مشکلات چې دلته شته د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې د دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده.
یو شمېر سیاسي کتونکو د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هواري وروستي پرمختګونه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره ګټور بولي.
که منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي. که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي.
په کونړ کې اکثره ځوانان وایي بیکاری دې ته اړ ایستلې چې له هیواد بهر سفر وکړي. د پاسپورت ریاست مسؤلین هم وایي په سلو کې اتیا هغه کسان چې دوی ته مراجعه کوي او پاسپورت اخلي ځوانان دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې هم ځینې مطالب درته غوره شوي، خو دا به هم واوري چې د پکتیا د ژورنالستانو ټولنې او یو شمېر نورو ادارو د دعا په مراسمو کې د ازادۍ راډیو د پخواني کارکوونکي جانخا الکوزي مړینه د ژورنالیزم د کورنۍ لپاره یوه ځای او بلله، او وی ویل چې هڅه کوي چې په پکتیا کې یو واټ د په نوم ونوموي.
افغانستان ملت ته، افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم، او دته لاس په دعای ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکي، ولا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکي.
د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام او بل ژوند په شیبو کې پروګرام هم درته د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبرو. یو شمېر راپورونه له مخې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې به د افغان پلاوی د افغانستان د امنیت او اقتصاد پر موضوعاتو ټینګار وکړي، خو د سیاسي چارو ځینو کتونکو په دې باور دي چې افغان هیات به له دغه فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مسأله هم راپورته کړي. په دې وروستیو کې افغان چارواکو پر اسلام آباد د تور لګولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. دا ځل د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په غونډو کې د حکومت اجرائی رئیس عبدالله ګډون کوي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د افغانستان پلاوی د امنیت له 2015 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرسته او په افغانستان کې د داعش د ګواښ مسله یاد کړي. د افغانستان ولسمشر د سیشن بی پورس اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به اجرائی رئیس عبدالله د افغانستان د پلاوی مشي وکړي. جناب ډاکټر صاحب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له دې عمله د تک تیاری نیول شوې ده او دی به په ټولو غونډو کې برخه واخلي. له عبدالله سره به نیویارک ته په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ملګری وي. د ملګرو ملتونو ابیایمه عمومي غونډه د سپتمبر په 28مه پیل شي او د اکتوبر تر 15مه دوام کوي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لسکونو هیوادونو استازي برخه واخلي. ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ به د افغانستان اجرائی رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې استاد علم پاین وای چې امریکایانو اوس دې ته متوجه شوي دي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، نو افغان پلاوی باید د دې مداخلې مسله د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې یاد کړي.
زه فکر کوم چې دا به مفید ثابت شي، بالخصوص دا د داعش مسله ده او د القاعده مسله ده. دا په خپل ډول د پاکستان د مشکلات چې دلته ستاسو د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي، نو زه فکر کوم چې دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده او د دې ځای د صلح او د ثبات د منطقې په ګټه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان په 1950 کال کې د نړۍ د یو شمېر هیوادو له لوري تاسیس شو او افغانستان د دې سازمان له لومړنیو هیوادو څخه وو چې غړیتوب یې ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به سږ کال په نړۍ کې د اقتصادي ودې پر ثبات خبرې وشي او دا موضوع به وڅېړل شي چې څرنګه له هغو هیوادو سره چې اقتصاد یې ښه نه دی د ټکنالوژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې مرسته وشي. د غونډې برخوال به همداراس د طبیعي آفتونو د مخنیوي پر لارو چارو وژغي شي.
و مردل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې به د افغان پلاوی د افغانستان د ستونزو او په د هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسأله راپورته کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د حکومت اجرائی رئیس عبدالله زی وړاندې په خبرونه کې اوري چې آیا د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هواري ورستي پرمختګونه به د سولې د خبرو د بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه کې تمکیګو، خو مخله دي چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له هڅو واوري د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل اند یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
هافینګټن پوسټ رسپانی ولې کنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان بیا رغونه یو سخت ماموریت. د لیکن امریکایي سیډونکو ایډوارد کارکرن لیکلی او په فایل کې وایي دا سانه د چو ګروپ افغانستان کې زموږ هڅې واسي درسوای نه بلکې د نورین خواته روان دي. لیکوال وایي موږ یو مهال له دې هېواده د شوروي د ایستلو لپاره سختې هڅې وکړې، خو په دې اړه مو هیڅ نظر نه درلود چې د شوروي له وتلو وروسته به څه کوو. لیکنه وایي همدا لومړنۍ هڅې د دې سبب شوې چې د پاکستان د پوځ او بنسټپالو اسلامي جنګیالیو ترمنځ قوي اړیکې رامنځته شي، څوک چې بیرته زموږ په دردولو پسې موږ پسې راغلل. دا هڅې همدارنګه په افغانستان کې د کورنۍ جګړې، کډوالۍ او د طالبانو د راپورته کېدو سبب هم شوې. لیکوال وړاندې لیکي دا چې دا زموږ ستونزه نه وه، نو موږ د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو پورې له پامه وغورځوله، خو کله مو چې بیا مداخله وکړه دا ځل د القاعده شبکې او طالبانو د له منځه وړلو لپاره وه، خو دا ځل مو بیا هم په دې اړه نظر نه درلود چې له دې وروسته به څه کوو. د لیکنې لیکوال زیاتوي موږ د بیا رغونې پر ځای لومړنی تمرکز پر پوځي اقداماتو وکړ. د لنډمهاله اقداماتو وسلوال طالبان بیا پیاوړي کړل چې پر حکومت یې ورانوونکی اغېز درلود. لیکوال لیکي د امریکا د 14 کلونو مرستو سربیره د افغانستان دریمه برخه وګړي د خوړلو له درکه بسیان نه دي. د هغه هیواد چې یو مهال په سیمه کې د ډوډۍ د شکور په نوم مشهورو. لیکوال لیکي که چیرې موږ د خپلو پوځي لګښتونو لسمه برخه په پراختیايي چارو لګولې وای، دا هیواد به بیا هم د ډوډۍ په شکور بدل شوی وای. د ډیپلوماټ خبرونه بیا د افغانستان او هندستان ترمنځ په زیاتیدونکو همکارۍ لیکنه کړې او په سر کې وایي د افغانستان او هندستان ترمنځ اړیکې د حکومت په سطحه د دودیزو اړیکو څخه پورته دي. ورسپانه وایي له پخوانیو زمانو راهیسې د دې دواړو هیوادونو خلکو له یو بل سره د تجارت او سوداګرۍ له لارې راکړه ورکړه کړې او د خپلو شریکو کلتوري ارزښتونو او نورو شراکتونو پر بنسټ خپلو کې د یو بل ترڅنګ په سوله ییزه توګه اوسېدلې. په لیکنه کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د راغلو پرمختګونو یادونه شوې او همدارنګه په افغانستان کې د هندوستان پراختیايي مرستو ته اشاره کړې. د لیکنې په یوه برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سرګندونې رانقل شوې چې خپل هندي سیال پرناب مکرجي ته ویلي موږ دوه داسې هیوادونه یو چې په زرګونو مزو او ملیونونو خاطرو سره تړلي یو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي دا هیواد توانېدلی دی چې د او زون د قشر د ساتلو لپاره د مضره موادو په له منځه وړلو کې ښه رول ولوبوي. د دې ادارې چارواکي دا څرګندونې پرون د اوزون د ساتلو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوې خبري غونډه کې وکړې. دوی دا هم وویل د ګمرکاتو په همکارۍ هیواد ته د ډیرو مضره ګازونو د واردولو مخه نیولې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي چې د اوزون د لایې د خطر د مخنیوي هڅې د ځمکې د کورې د تودېدو سبب شوي دي. د دې ادارې د چارواکو په خبره د اوزون قشر چې د مضر موجوداتو پر وړاندې دفاعي فعالیت کوي تخریب شوی وه، خو د افغانستان په ګډون د نړیوالو متخصصینو د هڅو په نتیجه کې بیرته رغېدلې ده. د دې ادارې مرستیال غلام محمد نیکزاد د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اوزون د لایې د ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې ناسته کې وویل د کلورو فلورو د کاربن ګازونه د اوزون د لایې د تخریب سبب شوي وو، خو افغانستان هڅه وکړه او د دې موادو واردول یې منع کړل.
کوم مواد چې د اوزون د لایې د تخریبولو د مخنیوي لپاره کاریږي د ځمکې کره یو اندازه توده کړې ده. اوس متخصصین هڅې کوي چې د دې مواد بدیل پیدا کړي چې د اوزون لایه هم خوندي وساتي او ځمکه هم توده نه کړي.
د دې ادارې د چارواکو د معلوماتو له مخې اوزون یو طبیعي پیړه پرده ده چې له 500 کیلومترو څخه نیولې تر 600 کیلومترو پورې د ځمکې پر سطح خپره ده او ژوندي موجودات د لمر له مضرو وړانګو څخه خوندي ساتي. سو کاله د مخه ساینس پوهانو د څېړنو په نتیجه کې وموندل چې د اوزون لایه کمزوري او یا سوری شوې ده چې دې خبر د خلکو اندېښنې پیدا کړي، خو د نړۍ متخصصینو د دې خطر د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې او مونتریال او ویانا کنوانسیونونه یې جوړ کړل. افغانستان په 2000 میلادي کال کې د دې کنوانسیونونو غړی شو. د راپورونو له مخې د کلورو او فلورو کاربن ګازونه اکثر د یخچالونو، ایرکنډیشنونو او د اسفنج جوړولو په صنعت کې کاریږي. دا مواد د پوستکي د سرطان او د سترګو د ناروغیو سبب کیږي او د بدن دفاعي توان کمزوري کوي. همدارنګه د کاروندو پر فصلونه هم ناوړه اثر پرې باسي. کارپوهان پر کورنیو تاکید کوي چې د ژمي په موسم کې د کوټو د تودولو لپاره له مضر موادو څخه کار نه اخلي. د دې کارپوهانو له جملې شهلا متین آزادی راډیو ته وویل
شهروندای ما متاسفانه اکثریتشان
زمن اکثر خریان یاده چې معلوماتي کم دي او یاده چې اقتصادي وضع خنه ده د کوټو د تودول لپاره له موزر مواد څخه کار اخلي چې دا کار د ډول ډول ناروغیو سبب کیږي.
د چاپیریال ساتنې اداره له خلکو غواړي چې د ورځې له پلوه د پلمر کې د ګرځېدو پر مهال د لمر ضد کریمونه، عینکې او سپین کالي وکاروي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاولو لپاره پراخ پروګرامونه پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلت آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز
درست و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جب افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثون هر پنجشنبه در ماسپخیل دریون تر پنزو بجو پوری در ازادی راڈیو نواره.
نور به د جنا قال کوزی غوانوري د دې پروګرام یو چلون کيو چې دوه ورځې مخکې وفات شو. د جنا قال کوزی د فاتحه پرون په ګردیز کې واخیستل شو. د پکتیا پرس کلب ژورنالیستانو خپلواک ټولنې، پکتیا پوهنتون ژورنالیزم پوهنځی او اطلاعات او فرهنګ ریاست د هغه روح ته دعا وکړه او ژمنه یې وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به هڅه وکړي چې په پکتیا کې یو واټ هم د الکوزي په نوم ونوموي. داود تپان پرې رپورټ لري.
پکتیا پریس کلب په پکتیا مرکز ګردیز کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د وفات شوي خبریال جاناکا الکوزي فاتحه واخیسته او وی ویل چې د رسنیو په ډګر کې د نوموړي تشه ډکول اسانه کار نه دی او دای د ژورنالیزم په ډګر کې لویه ضایعه وګڼله او خواشینی څرګندولو تر څنګ یې د فاتحې مراسم ترسره کړل.
ورځې د فاتحې مراسم د پکتیا پریس کلب لخوا د پکتیا د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې په همکاري د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ د ریاست همدا ډول د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي په همکاري باندې نیول شوي دي.
دا پکتیا پریس کلب غړیو د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې، پکتیا پوهنتون، ژورنالیزم پوهنځي او اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو غړیو وویل چې د جاناقا الکوزي د غږ او فکر تشه به د پښتو ژبې ژورنالیزم برخه کې تر ډیره حس کیږي او څوک به ونه شي کولای په اسانۍ سره د نوموړي ځای ډک او د دې لارې دومره مخلص کارکوونکی پاتې شي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد او د پکتیا پوهنتون استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب وویل چې دا د پښتنو ژورنالیستانو د سر سړی یادې ده او د خپل غږ او فکر په زور یې تر ډیره خپل ځوریدلي ملت غږ ته انعکاس ورکړی او ده ته یې د دعا لاسونه لپه کړل.
د پکتیا پوهنتون د استادانو ټولنې، د پکتیا پوهنتون د ادارې او د ژورنالیزم د ډیپارټمنټ د محصلینو استادانو مجموع کې د ټولې ادارې په استازولۍ د افغانستان ملت ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او ده ته لاس په دعا یو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکړي.
دا پکتیا بیلابیلو مدنی ټولنو او ژورنالیستانو د فاتحې مراسمو کې د خوشنۍ څرګندولو تر څنګ د پکتیا له اطلاعات او فرهنګ ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د جاناقال الکوزي په نوم یو واټ ونوموي او ځای پر ځای د دغه فرهنګي او ژورنالیستیکو کړیو غوښتنه د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس شپه مشپیک ومنله او ژمنه وکړه چې ژر به دې هڅې ته عملي جامه ورواغوندي.
پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست به هڅه وکړي چې په آینده کې د خوب ژورنالیست او درون ژورنالیست جاناقا الکوزی په نوم باندې یو واټ په فکتیا کې ونومي. ان شاء الله موږ په دې باندې د تا تابع کړی دا او په دې باندې به کار کوو او حتمن به دې ته کار کوو.
د پکتیا پریس کلب مشرتابه د جاناقا الکوزی د فاتحې مراسمو په پای کې د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست د مثبت جواب مننه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د جاناقا الکوزی واټ په نومولو کې د عاجل اقدام ترڅنګ د نوموړي د یاد تازه ساتلو په نوم دلته د ژورنالیزم په برخه کې د ژورنالیزم پوهنځي سره په شریکه د ځوانو ژورنالیستانو د روزلو منظم او سیستماتیک روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په کونړ ولایت کې ځوانان وایي بیکاری او نام نه دوی ته دې ته اړ ایستلې چې له هېواده بهر وتلو ته مخه کړي. په دې ولایت کې د پاسپورټ ریاست مسؤلین هم وایي چې په سلو کې اویا تنه پاسپورټ اخیستونکي ځوانان دي. روحلا انوري پرې رپورټ لري.
په کونړ کې د پاسپورت مسولین وای هر ورځ ورته په لزګونو ځوانان د دې د پاره ورزي چې پاسپورتونه تر لاسه کړي او کوم اروپایي هیواد ته لاړ شي. سموده کیږي چې د جرمني هیواد اعلان کړي چې بهرنیو کډوالو ته پناه ورکوي. همدا لامل دی چې له هیواد څخه د ځوانانو فرار زیات شوی دی. خلک وایي یاد کسان له مجبوریت او د کارونو د نشټوالي په وجه په ډیرو سختو او د ګواښونو سره مخ لارو ته زړخه کوي. د کونړ پامنی قومندانۍ کې د پاسپورت امیر څارمن عبیدالله ازادي راډیو ته وویل پوخا به یوازې هغه کسان ورته د پاسپورت اخستلو دپاره ورتل چې څوک په ناروغو او د درملنې دپاره به یې پاکستان یا هندوستان ته سفر کولو، یا به یې د عمرې نیت درلوده او یا به هم ورپسې له کوم هیواده رسمي ویزه راغلې وه. خو اوس یې د پاسپورټونو اخیستونکو شمیر زیات شوی دی.
تقریبا مخکې یو دوه میاشتې درې میاشتې مخکې ډېر پاسپورټونه غوښتونکي خلک نه وو. اوس دا درې میاشتې کېږي دا په ټول افغانستان کې اوس دا یو مشکل پیدا شوی دی. ټول افغانان غواړي چې پاسپورټ واخلي او یو طرف ته ځان وباسي. او دا معلومه نه ده، خو ځوانه طبقه پکې زیاته ده. ځوانه طبقه پکې زیاته ده او دا نور خلک کم دي. سپینګیری او زنانه او دا خلک تقریبا کم، یعنی 80% ځوانان مونږ راځي او 20% د نور.
هغه وایي د پاسپورتونو د ویش زیاتوالي سره یې د عوایدو کچه هم لوړه شوې ده.
او موږ د کمپیوټري پاسپورتونو تشکیل تر اوسه پورې روی کار دی لا راغلی راته نه دی. موږ دا ماغه په کم پرسونل باندې په کم امکاناتو باندې، نو یعنی چې په دې پرسونل باندې شل نفر وشي موږ دپاره یو غټ دغه. موږ د هغې نه د خلکو مشکل ته ګورو، د لرو ولسوالیو نه راځي، د ولایتونو نه راځي، د کونړیان دي په ولایتونو کې اوسیږي. نو موږ څلوېښت شپېتو پورې 500 پورې موږ د ورځې خلاص کړي. په عواید اضافه کېږي څونه چې خلک ډېرې کې 5015 د یو پاسپورټ دغه دی محصول دی.
عبدالقیوم چې د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي او د زراعت له پونځي هم فارغ شوی وایي شپږ میاشتې له فراغت تیریږي. په ټولو دفترونو وګرځېده خو تر اوسه یې دنده پیدا نه کړه. اوس مجبور دی چې کوم اروپایي هیواد ته لاړ شي.
زما نوم عبدالقیوم دی، د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته موږ ته رئیس د وظیفې شته نه، دغه شته بار بار ته لاړ شو ځان وظیفې واخلو دغه واخلو. دلته نه امنیت شته، هېڅ دغه نشته. تعلیم کله د زراعت نه فارغ یم، پنځه شپږ میاشتې وشو زما زه بېروزګاره ګرځم. هر دفتر کې نه وظیفه شته نه د وظیفې نه خبرېږي. نو غواړو چې زړه مو بار کېږي چې لاړ شو.
عطاولا چې د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکي دی وایي بې تعلیمه دی. په هیواد کې دننه بیروزګاري او بې امنیتي مخ په زیاتېدو ده. دلته ګزاره ګرانه ده.
یورپي ملکونو ته ځو دی د غریبۍ د لاسه د غریبۍ د وجه. دلته پاسپورټ ته راغلی یم او پاسپورټ اخلم نه دې نه پیسته بیا به جلال آباد ته یا کابل ته دا ځای نه پیسته دوم. نو تلیم دی، تره زامن هم تللی دی، ترور زامن هم تللی دی، ورور هم تللی دی.
هغه وایي له دې وړاندې هم اروپا ته د تګ په نیت یو ځل د ایران تهران پور رسېدلی و. هلته پولیسو ونیوه. له ډېرو وهلو او مشکلاتو تیرولو وروسته یې هرات ته راولېږه. خو اوس یې بیا نیت کړی چې ترکیې او له ترکیې وروسته د جرمني په لور لاړ شي.
د مشکلات موږ باندې تیر شوي دي او پیره تللي و. کوم مشکلات کوم د سخت او کوم وال ټکول کوم ګاډو کې وړلي هغه کوم په باډرو باندې اوړي او هغه شتل او هغه تکلیفونه ورسره موږ پخپله لیدلي دي.
کوم ځای پورې مخکې تللی و؟
مخکې تللی وم د تهران پورې تللی وم. نو هغې ځای کې بیا موږ تهران کې ونیولو ایران والا، بیا شیراز ته را ریپورټ کړو. شیراز نه چې بیا کم دی اته ورځې جیل راکو بیا ایران ته را ریپورټ کړو.
دی وایي په دې ښه پوهیږي چې په لاره کې وهل ټکول د کښتۍ او اوختل په دریاب کې ډوبېدل او نورې ستونزې شته. خو مجبور دی چې له وطن څخه ووځي او چیرته په آرامه مزدوري وکړي. خلک وایي که چیرته په هیواد کې دننه امنیت تامین شوی وای او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره شوې وای نو د دې په ځای چې نن افغانان نورو هیوادونو ته مزدورۍ ته ځي، له بهرنیو هیوادونو به افغانستان ته خلک راتلل او دلته به یې مزدوري کوله. خو په تیرو 14 کالو کې داسې کوم کار ونه شو چې افغانان په خپل هیواد کې په خپلو پښو ودرېږي. حکومت مو هم نورو ته له لاسنیونې خلاص نه شو او هیوادوال مو له پردیسۍ او سختیو ونه ژغورل شول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شئ. د ماښام لوو بجو د سهار تر وو بجو په همدې موجونو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې، او د غراز د طالبانو په مشرتابه کې د نوي بدلونونو، او د افغانستان د سولې د پروسی پروسی د اغیزو په اړه هم یو تحلیل راپور لرو. خو اوس بیا هم حمید هارون عثمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر اشرف غنی د نورستان د ستونزو د څیړلو لپاره یو باصلاحیت پلاوی هغه ولایت ته لیږي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې ټول 40 ویزره افغان حاجیان تر ټاکلي جدول مخکې سعودي عربستان ته ورسېدل. د افغانستان د خاري پراختیا وزیر سید منصور نادری ماسکاو ته د خپل سفر په ترڅ کې روسی سوداګر په افغانستان کې د پانګونې لپاره وهڅول. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هېواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ له القاعده شبکې سره د مالی مرستې په تور نیولی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو 14 کلن مسلمان زده کوونکي ته چې د کمپیوټر له پرزو یو ساعت جوړ کړی سپینې ماڼۍ ته د وتلو بلنه ورکړې ده. روسیې وړاندیز کړی دی چې په سوریا کې د دغه هېواد د پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل کله چې د هنګري پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل دی حیرانه شو. او د چیلي په سمندر غاړو کې د ریختر په اندازه 3.3 درجې زلزلې د سونامي خطر زیات کړی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، کولای شئ چې ویلولی پته مو ده ازادي راډیو .org. یو شمیر سیاسي کتونکو د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هواري وروستي پرمختګونه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره ګټور بولي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د طالبانو پخواني مشر مولا محمد د پخواني مشر ورور او زوی د طالبانو نوي مشر مولا اختر محمد منصور ته بیعت کړی چې د دوی په وینا خای دغه پرمختګ په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. ل په خبره د ازادي راډیو خبري الزبی الله شفق په دې اړه یو شمیر کارپوهانو سره غږیدلې او یو راپور راستولای دی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغیز وکړي. خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوې مشر خیل افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو لنګون سره مخ شي. دوی دا سرګندونه تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سه‌شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ او له هغه سره یې د وفاداري ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مري ښارګوټي کې ترسره شي وځنډېد. همداراز د ملا عمر تمړینې وروسته په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شول چې پاکستانوي چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغو اختلافاتو ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغیز او د دې پروسې په بیرته پیلېدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسف زیاد زادی راډیو ته وویل
دا خو ډېر مثبت او پرمختګ دی. نو دا خو منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي. نو هغه باید مخکې نه زیات مضبوط شي، ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي. نو اوس امکانات زیات شوي د دغه مذاکراتو، خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي، ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دی د امن مذاکرات په حق کې نه دی، حالانکه همده په مشوره باندې د په امر باندې طالبانو مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو. خو دا کار بیا شروع کول دا به یو ډېر چیلنج وي د منصور لپاره.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل څارونکی شمیم شاهد هم د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي
که لږ ختم شي نو پروسېسې ته خو به ګټه رسوي. د هغې غټه وجه دا ده چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر دی نو ابو العباس دی، ابو العباس وخت هم خبرې ترې کولې، هغه خبرونه ترې په حق کې دي. زما دا خیال دی چې د ملا عمر دپاره د افغان دولت سره خبرې کول لګرانی او د ملا اختر منصور لپاره اسانی دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی. زما دا خیال دی چې څو خو ملا اختر منصور په حالاتو باندې قابو ومومي نو دې به خبرې اترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه وو، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړي، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلادا کې ستر خنډ بلل. د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 8 نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د خبرو د دویم پړاو نه یوازې دوه ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپور نه خپاره شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډېدل.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلست
د سلام په وړاندې کولو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله يم چې نن بیا هم د څو دقیقو لپاره ستاسو په خدمت کې.
صافی صاحب، کله ازادي د حق په اړه معلومات راکړي.
ازادي د ټولو انسانانو د یو له ذاتی او طبي حقوقو څخه ده. او ازادي اصلا تشی تویل شو چې ازادي کلمه یعنی څه؟ ازادي عبارت د خپل خوخه کار کول، یعنی هغه تصمیم چې انسان په خپل نیسی او په خپل خوخه او اراده باندې هغه کار تر سره کوي دغه ته ازادي ویل کی. او کچیر دغه ازادي مطلق او هیڅ سرحد نه لري، دا هم خپل مشکلات لري. یعنی کچیر یو سازمان یو اداره دغه ازادي او کنټرول پلاس کې ونه لري او هر څوک چې څه زړه غواړي او کم تصمیم نشي دا عملی کې، دا په ذات کې خپل مشکلات رامنځته کوي او د نورو خلکو ازادیګان تر سوال لاندې راځي. او کچیر د دې کلمې مفهوم ته توجه شي او تعریف ته یو مشخص تعریف او جامع او معنی تعریف د ازادي لپاره تر اوسه ارائه شوی نه دی چې په عامه توګه وایي چې دغه د ازادي تعریف ده. برلین چې یو د اجتماعي علومو د یو فیلسوف ده او د ازادي په مورد باندې ډیر لیکنې لري، د تقریبا 200 تعریفه د ازادي ارائه کړي. یعنی دا په دې معنی چې مشخص تعریف وجود نه لري. من کولای شو چې د یو تعداد کلماتو مشخصاتو نه وویو چې ازادي یعنی څه. هر کله چې د یو کار په مقابل کې موجوده نه وي، موږ ویلی شو چې دلته ازادي ده. یعنی د معنی په صورت کې کولای شو چې دغه د ازادي مفهوم ته توجه وشي. یعنی په عامه توګه ویلی شو چې هر تصمیم چې یو انسان نیسي چې د هغه دپاره په خپله اراده باندې هغه کار عملي کړي او هغه کار د ده د خوښي، دغه ازادی ده او دغه ازادی د ټولو انسانانو طبیعي او بشري حق ده.
ډیر مننه. د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادي حق څومره رایت سوی او هغه ته څومره توجه سوی ده؟
د ازادي حق ته د افغانستان حقوقي نظام بشپړه توجه لري او پاملرنه کړې ده. او د اساسي قانون په درویشتمې ماده کې چې د دوم فصل د اتباعو په اساسي حقوق او وجایبو کې یو له مهمو موادو څخه همدا د ازادي موضوع ده چې درې څلوېښتمه اصلي رښتمه ماده د اساسي قانون وایي چې ازادي د انسان طبیعي حق دی او دا حق د نورو له ازادیو او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له مخې تنظیمیږي هیڅ حدود نه لري. یعنی تر هغه چې د بل چا حق تر پښو لاندې نه شي او د بل چا حق ته ضرر نه رسیږي دا حق هیڅ سرحد نه لري. یعنی کولی شي چې دغه ازادیګان د قانون له مخې تنظیم شي چې په کوم چوکاټ کې څوک کولی شي کوم کارونه ترسره کړي او د کومو کارونو د قانون مطابق موانع ورته موجودې دي او دولتونه مکلف کړي چې د انسان د ازادي او انساني کرامت درناوی وکړي او د دې حق د تامینولو لپاره لازم تدبیرونه ولري. د ازادي حق چې کله موږ وایو چې دا طبیعي او ذاتي حق ده د انسان، یعنی انسان نشي کولای چې بدون د ازادي نه ژوند وکړي. یعنی هغه ژوند په واقعي معنا چې د هیګل په مقوله باندې چې هغه وایي چې ازادي د حیات یا د ژوند جوهر ده، یعنی کله دغه ازادي نه وي اصلا ژوند مفهوم او معنا نه لري. د دې لپاره زمونږ په نظامي حقوقي نظام کې، یعنی د افغانستان په حقوقي نظام کې دغه حق ته ډیره توجه شوی او د ننني عصر او د پخوا په تناسب باندې دغه کلمې ته هم متفاوت نظریات موجود دي. په هغه زمان کې چې د استعمار قوت په ټوله دنیا کې زیات او په هغه زمان کې چې غلامي او بردګي و په دنیا کې، الته د ازادي مفهوم واقعا ډیر برجسته و چې یو انسان لکه د کالیو په شکل خرڅېده، تبادله کېده، حتی هغه حق نه درلوده چې په خپله خوښه باندې حداقل خپل تصمیم ولري او یا هغه عملي کې دیو جنس په شکل باندې خرڅېده، هغه د دې حق نه درلوده چې چیرته ژوند وکړي، په څه شکل ژوند وکړي، څه وخوري او یا د چا سره باید اوسي. یعنی هغه مفهوم چې په ابتدایي دوره کې یو انسان درلوده یا په وروستیو کې چې د دولتونو لخوانه یا د ټولنې لخوانه د استقلال او د ازادۍ موضوع مطرح کېدله، د مستعمرې موضوع مطرح کېدله، ولکه په ټولنیز په جامعه کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډیره توجه شوې ده نن، ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی. واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم د ازادي ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري، څنګه کولای شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي، بدون د چا له تصمیم پرته چې هغه د په مورد تصمیم ونیسي. دغه د ازادي مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه نافذه ده او دغه له مخې د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپلو قوانینو کې دې ته ځای ورکړی دی، دغه اصل ته متوجه شوي چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی. بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته کچیرې د دولت فشار موجود وي، د ټولنې فشار موجود وي کنه، دغه ته بشپړه توجه ولري او انسانان په خپله د دغه حق عملي کوونکي بدون د دې نه چې فشار پرې شي، بدون د دې نه چې څوک ورته وایي چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نه شي، د خپل د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کړي او د نورو حقوقو ته هم احترام وکړي، په ټولنه کې د ورولګالوي ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کړي.
ډېر مننه. قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
واخلي. دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دی
د ازادي حق هغه وخت په یوې ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د هغې ټولنې ادب د اصل ته یا د مفهوم ته اراده ولري او دغه تجمنی چې دغه حق واقعا یو ضروری حق ده همداسې ځان ته ازادي غواړي د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي دا چې غواړي چې آزاد گشت گذار ولري خپل دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلی کچیر په یو کورنۍ په نظر کې ونیسو کچیر د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپل خوخه باندې او تعداد کارونه ترسره کړي دغه حق به دغه کور مېرمنې ته هم ورکړي چې هغه هم په خپل خوخه باندې د ترسره کی د خزه حق لري چې په خپل خوخه باندې خپل د زده کړې رښتا ته این کی د خزه حق لري چې په خپل خوخه باندې د اسلامي اصول سره سم آزاد گشت گذار ولري دغه خزه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري څنګه د مور پلار سره وګوري څنګه خپل د کار او دندې انتخاب ولري او همدغه رنګه چې په اسلام کې هم ورته ډیره توجه شوي چې دوی د خپل د خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي چې ځکه طرفین یو رکن ده په د طرفینو رضایت رکن دی او اسلام ته ډیره توجه کړي مګر په عمل کې موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي
صافی صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه کراته واس چې د ازادي د حق اهمیت په څه کې دی
د ازادي حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستي دی یعنی د کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړي چې دا باید آزاد ژوند وکړي نو دغه معنی پیدا کول دغه په منځ کې خند کېدل خپل د انسان د ژوند په لار کې یو خطر او ناامیدی ده نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر ازادي ده نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري او دغه د ازادي مفهوم په هم پم دی کې دا چې هر څوک خپل کارونه په خپل خوخه وکړي خپل تصمیم په خپل خوخه وکړي هغه کار چې زړه غواړي تر سره یې کی هغه کارونه چې نه غواړي سوګي په جبر نه هغه عملی نه کی هغه رښتیا چې دا غواړي په خپل خوخه باید اولولي نه بل سوګورته وي ځکه چې دغه پایلې او نتایج ټول منفي دي کچېره په خپل خوخه وسی په خپل اراده وسی انسان تل په ژوند کې بریالی دی کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلاتو سره نه مخامخ
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک کلام ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکې محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی نننې ژوند په شیبو کې خبرونه ز محبوب شاه محبوب وړاندې کوم
بیا می اسوی
زړه بهر تزي.
د مینی سوز او ګداس په دغه پور کیفه شیبو کې چې کلا د هارمونی خوږ غږ، د سیتار غمجن غږ، د تبلی سور شوی انداز، خشیر او د ښکلی غږ خواږه سره یوځای شي، نو د ډیرو په زړونو بې اختیاره منګولې خښی کوي. کله چې د ټنګ ټکور شور شي، بیا د دیرو بانډارونه ګرمیږي، بیا ځوانان سر راټولېدا ته رابلي تر څو د زړونو پټې لارې د سیمیز موسیقۍ په خوږو تالونو کې رنګینی کړي. پنننې خبرونه کې پر سیمیز موسیقۍ، دغه موسیقۍ پر اوج او په دې ورسیو کې د مینوالو پر کمښت غږیږو. راځي وګمیر شدي ته وګ شو.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سیمیز موسیقۍ تاریخ ډیر لرغونی دی، او د تاریخ اټکل ځکه نشي کېدلی چې انسان د تاریخ په مختلفو دورو کې د موسیقۍ له بیلابیلو شکلونو او ډولونو استفاده کړې ده. دا باید یادونه باسو چې د ویدی او اوستایی سندرو چپان او تپان روح د پښتو په ولسی او عامیانه سندرو کې خپل نفوذ کړی. رنگ او خوند دواړه ترې اخیستي او ټوله سیمه یې پرې سندریزه کړې ده. د هر شپانه، بزګر، ځوان، پیغلې، مور، مینې او مین ټولو د خپل زړه غږونه په سیمه ییزه موسیقۍ کې پورته کړي دي. هر سیمه ځانګړې موسیقي او د موسیقي آلات لري، نو له همدې امله یې سیمه ییزه موسیقي بولو. خو په ټوله کې بیا دغه موسیقي له یو بل سره ژور تړون لري. د دغه موسیقي د آلاتو په اړه سندرغاړی عظیم لوګری وایي چې د موسیقي د کلاسیکو او فولکلوریکو آلو په ملتیا له ډېره پخوا راهیسې خوږې نغمې او زړه وړونکې څپې جوړې شوې دي. نوموړی وویل،
نو داسې په موسیقي کې دول دو سره ده، رباب ده، سرنده ده، تنبور ده، ارمنیا ده.
نوموړی د تنبور او رباب سربیره د چنګ، چارتا، دوتاره، سیتار، غژکه، سرنده، سورنی، شپکتاره، شپیلی، چمبه، زیربغلی، دول، دولکی، نغاره، تبله او داسې نورو یادونه هم کوي. او وایي چې دا د سیمه ییز موسیقۍ آلات دي چې اوس په مدرنو وسایلو کې هم په ډیر کم توپیر سره استعمالیږي. دی وایي چې د سیمه ییز موسیقۍ سندرې په تدریجي ډول له یو څخه و بل ته پاتې شوي دي. لوګر یا بلګه داسې وړاندې کوي،
نن مې بیا بیا جڑا پر زان رازی چی در گرده جواب نه دی جانان رازی نن می بیا دموګه د استادانو داسي استاد راي ویلی وو، بیا استاد سلام ویلی، بیا زما پلار هميشه ګل لوګرای نمید هغه ویلی وو، هغه وسه دغه مثلا موګه وایو دغه ترزمه د لوګر ترزمه دی، خاص د لوګر ترزمه دی.
د نوموري په خبره چې سیمه ایزه موسیقي د هر سیمې د ځانګړي فرهنګي او هنري چاپیریال نمائندګي کوي. ښاغلی لوګرای وایي چې د پخوا په پرتله د سیمه ایزه موسیقي مینوال اوس کم شوی دی.
مخکې چې وو د غوږ مسله وو خلکو اورېده، اوس د سترګو مسله داسې خلکو په سترګو ویني. بعضې هنرمندان مثلا کلب جوړوي، هغسې خلک ویني، بیا لږ د توجه د محلي موسیقي ته کم شوی ده. لږ ده
مینهوالو داسې ځوانان او پیغلې به ډېرې کمې وي چې یوه یا زیاتې ولسي او سیمه ییزې سندرې یې نه ویسته. په ځانګړې توګه پښتنې پیغلو او میرمنو د ولسي ادب په تخلیق کې تر زلمو او لویانو زیاته برخه اخیستې. ریتا وژمه یو له هغو ښځینه سندرغاړو ده چې 2 کاله یې د موسیقۍ په برخه کې کار کړی. نوموړي هم د سیمه ییزې موسیقۍ په تالونو کې سندرې ویلي. هغه وایي،
زما مالی سندرې خوښې دي او مالی مې ویلي دي او ډېر ورسره مینه علاقه لرم، او غزل خو ډېره مشکله ده. یو پارچه می ویلی ده چې هغه خدای دې وبخشي کاظم شهیدایی راته جوړه کړې وه، کمپوزر راته کړی و، هغه می ویلی ده. خو داسې ټول نور مې داسې مالی سندرې ویلی دي.
اغلی وژمه د خپلې لومړنۍ سندرې زمزمه کوي او وایي چې د سیمه ییز موسیقۍ په تالونو کې یاده سندره ویلې. دا چې د سیمه ییز موسیقۍ او سندرو مخکښ او پخوانی سندرغاړي څوک و، ریتا وژمه د هغوی په اړه هم معلومات راکوي.
تا ته به مې ویل چې زه غونډه منډه ستا یم، زه کله د بل چا یم جانانه. تا ته به مې ویل چ زه غونډه منډه ستا یم، زه کله د بل چا یم جاینا. دا مې اولینه پارچه ده چې ما ثبت کړې وه او ویلې مې وه. اوس سابقه و بیلتون
سایپو خدای دې وبخشي، استاد ګل زمان، تلا محمد، نعمت الله، دا ټول هنرمندان سابقه هنرمندان اوس خو نام خدای خدای دې لري، خدای دې نورم زیات کې، ډېر هنرمندان پیدا شوي دي او خدای دې نورم ډېر کې.
رباب د سیمه ایز موسیقۍ یو ډېره مشهوره او مهمه آله ده. محمد حسن ربابي سره از موږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي، د اوریدلو بلنه درکو.
دغه روح باب
ولی ورته روح باب وي؟
روباب دا روح تازه کوي. دنیا کې درې شیونه روح تازه کوي، یو روح باب، یو روح بیا، یو روح غان. روباب فډر یو موسیقي کې روباب پاشا دی.
څنګه دی خوخه دی یو نغمه راته پکې غږی اوس؟
بله صاحب، ولې نه
رباب مینوال بوی، خو د سیمیز موسیقی او سندرو مینوال بیا کم شوی. د هرات په هنتون استاد فردوس بهار هم د سیمیز موسیقی د مینوال کمښت اندیښمن کړی او وایي چې دا چاره فولکلور ته زیان اړوي.
د محلي موسیقی بازار ورځ په ورځ کمیږي او مینوال هم کمیږي. لدا د چې اوس دلته په ژوند په هر برخه کې خلک د غرب نه متاثر کیږي، نو دا میو برخه د موسیقی مینا پدې کې هم خلک زیاتره اوس غواړي چې نوې په نوې انداز سندرې په نوې ډول موسیقي واوري. پوخا کې څه هم ډېره قوي وه، نو دا اوسنۍ موسیقي او د غربي موسیقي په پیروي موسیقي نه وه، نو ځوانانو خپله مینه په ولسي او فولکلوریک موسیقي باندې، خپل ولسي موسیقي باندې خپل مینه شوق خړوبه وه. ځوانان به ورته راټول په یو حجره او دیره کې منګی او رباب او سیتار به وو، نو دا پر مختلف وسایل نه وو. اوس موبایلونه هم پیدا شوي، کمپیوټر، نور وسایل دي، نو خلکو ته اسانتیاوې ډېرې شوي دي. اوس څوک ګرځي نه په هغه حجرو دیرو باندې، بس هر چا سره په خپل جب کې موسیقي موجوده ده. نو په دې خاطر هم د ولسي موسیقي هغه بازار کم شوی دی، مینوال کم شوی.
د تخار پوهنتون استاد رحیم الله زیرک هم د سیمه ییز موسیقۍ پر کمرنګۍ او د مینوالو د کمښت پر لاملونو غږېدلی.
دې علتونه زیات دي. یو علت دا دی چې ځینې هغه پخواني کسان چې وو یا هغه موسیقي برخه کې دوی کار کولو، هغه دوی مجبور دي ته چې دوی غرب ته مهاجرتونه وکړي، په غرب کې ته دوی میشت شول او د غرب هغه کوم فرهنګ یا کوم کلچر چې وو دوی باندې زیات تاثیرات وکړل، او دوی خپل هغه خپله موسیقي افغاني موسیقي ورو ورو یعنې د وخت په تېرېدو سره د لاسه ورکړله. اکثره کسان دغه سره د افغاني موسیقي سره مینه لري، ولیکن په افغانستان کې اوس دې زمینه یعنی هنرمندان ته دا مساعده چې دوی بیرته کوم کسان چې وغو یا د منځه تللي دي یا نشته دي، یا په افغانستان کې نشته دي، او اوسني کسان یا کوم اوسني کسان چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دوی اصلا په افغاني موسیقي یا په کومه موسیقي په افغانستان کې مروجه وه، دوی سره ناشنا دي.
اوریدونکو، محمد الهام یو له هغو ځوانانو څخه دی چې له سیمه ییز موسیقي سره علاقه نه لري. لامل به یې له هغه وورو.
زما چې دا محلي موسیقي نه مې د نور موسیقي خوښېږي، او دا نور موسیقي چې دا ډېر خوښېږي مې، خوږه هم باندې لګېږي او دغې نه خوند هم اخلم. او بل د محلي موسیقي نه د نور موسیقي چې دا د هغه په ودونه کې په دننه کې خلک ډېره خوښوي، او په ودونه کې هم ډېره د نور موسیقي وي، او خلک ورته ښې نڅاوې هم کوي. او اوس چې دا ډېر بخښونه د نڅاوو هم راوتلي دي، خلک ډېره خوښوي.
سیمه ییز موسیقي او د دغې موسیقي آلات زموږ د فولکلور یوه ځانګړې برخه جوړوي، نو دا چې د ساتلو لپاره یې څه پکار دي، د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد فردوس بهار یې په اړه وایي.
دې لپاره خو د دولت ملاتړ ضرورت دی چې هغوی دغه فنکاران د موسیقۍ دوی وروزي، دوی تشویق کړي، دوی د امکاناتو ته برابر کړي چې دغه موسیقي وپالي. که وینه پالي د وخت په تېرېدو سره د موسیقي به له منځه لاړ. دوی د غږونه پکې سب شي، کیسټې جوړ شي، ورنه نشر شي، هغه نو په دې ډول باندې وساتل شي. محلي نه څوک نه خپره، ځکه چې زیاتره دغه میډیا او مطبوعات د ځوانانو دي، او ځوانانو لپاره نو میډیا هم دغه د ځوانانو جذبولو لپاره هغه موسیقي خپرې چې ځوانان یې خوښوي. نو ملي تلویزیون او رادیو کوم بعض خبرونه بلري د بخانی او سندرو لپاره، د ولسی سندرو لپاره، نو دغه مطبوعات ټول دغه نوې موسیقي خپروي. زړه موسیقي څوک نه خپروي، کم یو نیم کله کله یو رسنۍ خپروي، هم داسې یو کېدای شي د شپې داسې وخت کې چې زیاتره څوک ویښ نه وي او نه یې اوري، که نه داسې وخت کې اولونه سندره نشرېږي، نور زیاتره همدا نه وي اوسنۍ سندره نشرېږي.
استاد عجب ګل دلشاد د اطلاعات و فرهنګ وزارت د موسیقي ریاست یو له پخوانیو کارکوونکو څخه دی. دا چې د سیمه ییز موسیقي د ودې لپاره دوی څه کوي په اړه یې وایي.
مخکې ما درته وویل چې فعلا موږ په هغه باندې کار کوو چې له بینه ولاړ نشي. موږ دا ته پیشنهاد ورکړی چې د موسیقي بعد بیرته ژوندی شي.
ترنو اوریدونکو، هغه شاعر وایي چې دا چم د سرو تال دی په خندا راځي سندرې، منم چې رانه لاړې سبا بیا راځي سندرې. سیمه ییز موسیقي د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې لوړې ژورې ګاللې، د فرهنګي او سیاسي ډګر هر یرغل پرې خپل تاثیر پرې واصلی، خو جنگ هم خپل بد تاثیر نه دی پرېښی، حتی تر دې چې د دغې موسیقي ستونی هم ټپ کړی و. زموږ نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسی. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او کچيري غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.